یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا خپرونه مو یو ساعت ده. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. په افغانستان کې ځینې خبریالان د خپل کار دوام ته اندېښمن دي.
ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کېږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو.
قبل راپور کې اوري چې په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته خبرداری ورکول سوی چې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړه نسي کولای. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم خپریږي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
په کابل کې نن لسګونه کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. روسیا، ترکیه، چین، قطر او پاکستان د طالبانو د نوي حکومت د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره بلل شوي او د سپتمبر د 11مې په حمله کې د 500 تورنو کسانو مقدماتي استماعي غونډه نن په پام کې ده. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. یو شمیر کسانو نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې شمیر یې د راپورونو له مخې شاوخوا 70 کسانو ته رسیده او ډیری ښځې وې، په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ازادۍ شعارونه ورکول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې یو شمیر کسان وایي چې دوی د طالبانو د مخالفې مقاومت جبهې په پلوي واټونو تراوتی دي. تیر شپه هم یو شمیر خلکو په کابل او ولایتونو کې په سرکونو کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. فرانس پرس خبری آژانس د راپور ورکړی چې نن طالبانو د معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي دي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده معلومه. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبری آژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پیل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني اسناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که جزای غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بی اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخوا رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی توانېدلې څلور امریکایي وګړي له افغانستانه وباسي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست تر 1.5 نیټې پورې له 1,24,000 زیات کسان له افغانستانه وایستل. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استماعي غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنۍ ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حمله وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول. او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 1200 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعیه غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11 د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د عایدات توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بې ساري باران، سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې 11 او په نیوجرسي کې 20 کسان وژلي او 4 تنه لا هم تری تم دي. عایدات توپان چې د اګست په 9 په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480 زره کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایډن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و. او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 کلونو د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي. کیوبا پرون دوشنبه ادعا وکړه چې له 2 تر 11 کلونو پورې ماشومانو ته یې د هغه واکسین تطبیق پیل کړ چې خپله یې تولیدوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه نه دی تایید کړی. د هیواد تېره اونۍ له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی و. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم 12 کلونو او له هغه پورته تنکي ځوانان واکسین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا وروسته د اروپا د درملو اداره د هغو کسانو لپاره چې 2 ځلې واکسین شوي د فایزر او بایونتیک واکسینونو د دریم یا تقویتي دوز ګټې ارزوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ. په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. دغه راز د یو خپلواک حکومت د جوړېدو غوښتنه هم دوی مطرح کوي. په لاریون کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې ده چې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه پیل سوي چې پکې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل ښار کې تر ټولو ستر لاریونونه پیل شوي دي. یو ډله لاریون کوونکي چې شمېر نسبت نورو ته زیات دی د پاکستان د سفارت پر لور روان دي او د دې هیواد ضد غږ پورته کوي. لاریون کوونکو سره لسګونه ښځې هم لیدي او مرګ په پاکستان شعار ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه پای ته ورسیږي، د پاکستان د آی اس آی د رئیس د راتګ موضوع دې بربنده شي، ټول ګډونه حکومت دې جوړ شي، داسې حکومت چې د پاکستان په ملتیا او ملاتړ نه وي، خپلواک وي او ټول لورې پکې ګډ وي. د دوی د شعارونو یوه برخه دا ده.
بله،
په ورته وخت کې د کابل په دشتي بچي سیمه کې هم خځې په لاریون راوتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی. دوی وایي د کار او زده کړې حق لري او طالبان باید پر هغو ژمنو ودرېږي چې د سولې خبرو پر مهال یې کړې وي. ښکاره دا لاریونونه وروسته تر دې راوځي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پر ټولو افغانانو غږ کړ چې د طالبانو خلاف ملي قیام وکړي. تېره شپه هم د کابل بیلابیلې سیمې د ورته لاریونونو شاهد وي. هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شول. لدی وړاندې مزار شریف او هرات کې هم ورته لاریونونه شوي وو، کابل کې هم شوي وو، خو لدی لاریونونو د تاوتریخوالي راپورونه هم وو. طالبان بیا د لاریونونو په اړه تعداد نه وایي، خو پرون د ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې دومره وویل چې حکومت او داسې ادارې نشته دی چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. یو کله چې ادارې بشپړې شوي دوی کولی شي چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
تاسو مخکې اشاره وکړه دغه لاریون وروسته له هغې پیلېږي چې د مقاومت جبهې یو مشر احمد مسعود له خلکو د طالبانو په وړاندې د پراخو پاڅونونو غوښتنه وکړه. په پنجشیر کې چې د مقاومت جبهې د مبارزې عمده سیمه وه، وروستی وضعیت څه دی؟ هلته د جګړو راپورونه ورکول سوي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د مقاومت جبهې درې وګړو سره مال سهار را په دې خوا خبرې کړي. دوی یوازې نه په پنجشیر کې جګړه تاییدوي، بلکې د پنجشیر تر خوا په پروان چې یو مهمه سیمه یې انراب ده هلته هم جګړه وایي چې د تېرې شپې راهیسې د طالبانو په څو موضوع او سنګرونو باندې بریدونه کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګ روبله اړولې ده. تر خوا یې وایي چې دغه د دوی جګړه کافي سات هم اوږده شوې او له نورو سیمو به هم پراخه شي، خو طالبان هغه څه چې د مقاومت جبهه یې وایي رد یې. دوی وایي چې په پنجشیر کې تېره شپه وضعیت کاملا نورمال او حتی یو هوایي فایر هم نه دی شوی او د دې سربیره پر نورو سیمو کې هم چې دوی تر کنټرول لاندې دي وضعیت عادي شوی دی. طالبان هڅه کوي چې د خپل د واک سیمه چې دا کنټرول کې په داسې شکل باندې چې غږ ته پورته نه شي او یو داسې حکومت خلکو ته وړاندې کړي چې نړۍ یې وپېژني. خو د طالبانو د دې هیلو سره سم د نړیوالو غبرګونونه بیا بل ډول دي. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وویل چې په رسمیت د پېژندلو د طالبانو لپاره لا ډېر کار پاتې دی او د دې لپاره حوصله پکار ده او دومره بیړه نشته. روسیې هم یوه خبره کړې ده، وایي چې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت هغه مهال پېژني، بلکې په د حکومت د ایران په مراسمو کې هم ګډونکي خوشحال کې دایې خیده چې دا حکومت باید ټول ګډونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې وي. اما ځینې نور هیوادونو بیا لوړاندې راغله، د کاناډا په چیر باندې وچ کلک مخالفت کړی دی، وایي چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني.
ډېره مننه. ومنل چې په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له تیرو څلور ورځو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونه څاروي تلف شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړې او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درې شپې په چپرې او په سروبلي او د مومانو مینا دیوتا وایي دې ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیلم پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپرې په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبیان دا درې شپې مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وایي پاکستاني ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دي.
د سرکانو په بار سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوه کې یو زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپیټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مالونه په کې لګېدلې په کورونو کې. کوم چې دغه تنګ دی پوسټ دی د غونه ډز کیږي او کورونه تنګ دی دی هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتل او همدارس دلته ځنګل هم په کې وره بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپورې مرکزی مشرانو ته رسولې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د 2010 زیږدیز کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخي سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پرېښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې، بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي صنعتکاران د بانکونو لخوا بهر ته د پیسو په لیږد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکثرو صنعتکارانو خام مواد له بهر څخه واردېږي چې اوس مهال بانکونو پرې بندیز لګولی.
ما خو به شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون میاد، فابریکات. تاسو ته معلومه ده چې موږ اکثر خام مواد له بهر څخه راځي. ځینې فابریکې یوازې یوې میاشتې ته به زیرمه ولري، خو اکثر هغه هم نه لري. باید موږ د بانک لخوا پیسې بهر ولیږو او له بهر څخه خپل مالونه وغواړو، کنه موږ ته مال نه لیږدول کیږي.
اگر پول به خارج نروه بالکل اونا خو برای ما مال مواد خام روان نمیکنه.
ښاغلی کمینزاده وایي مسئولین باید د بانکونو ستونزه ژر تر ژره له نړیوالې ټولنې سره حل کړي. د دوی په وینا د بانکونو ټولنې له دوی سره د اونۍ $15,000 د ورکړې ژمنه کړې، خو په وینا یې دغه اندازه پیسې د دوی ستونزه نه هواروي. د کرنې او مالدارۍ وزارت نوی ټاکل شوی مرستیال مولوي فضل ربی فضلی د کرنې وزارت او پرختی پروژو د رئیسانو وړاندیزونو او اندېښنو په اړه ډاډ ورکړ چې ټول فعالیتونه به په دوه برابره مؤثریت ترسره شي. د کرنې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دغه وزارت کارکوونکو له نویو مسؤلینو سره یوه ناسته کړې او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو پراختیا پروژو چارې به د پخوا په څیر پر مخ ولاړې شي. دوی دغه راز د زرغون کمربند د پروژې د چارو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 113 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې واوریدل. په افغانستان کې ځینې خبریالان د روانو حالاتو دوام ته اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکینی حالاته اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ په زیاتېدو ده.
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال زبی الله جهان
په ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کیږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې مثلا ځینې همکاران د موږ نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چې ته وهل کیږي وسایل ترې اخیستل کیږي، دا یوه لویه ستونزه ده. بل خدا ده چې تاسو ته معلوم وي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکولو یا د معلومات ورکول دا ځنډوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو ویشت ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډېرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. په کابل کې د بیبلې خصوصي رسنۍ خبریال سید عمر سهار بیا روانو حالاتو سخت ویرولی او وایي چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو 16 کلونو لاسته راوړنې ژر له منځه تللی شي.
وروسته لاغې چې طالبان په ټول هیواد واکمن شوي، د هیواد په ډېر شمېر ولایتونو کې، البته په ټولو ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوي او د هغوی زرګونه کارکوونکي بیکاره شوي. په پلازمېنه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به په کور دننه د همدې مارکیټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبریالانو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندیښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې چې ملي منافع او ارزښتونو ته چې د ملي او اسلامي ارزښتونو دی هغه ته پام پکې سوی وي، توهین او تحقیر د چا پکې سوی نه وي. نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه ده موجود.
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوي، بلکې خپل رسنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نوموړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ورکوي. د دوی په خبره چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه پریکړه هم ښځینه او هم نارینه زده کوونکي اغیزمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي ادا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو او امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال یې ښوونځی پای ته رسوه او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي، خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همی طالبا شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
لکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سوی دی او سموشت اجازه نرا کوی چی شوانزوی تولار سو کسا هم موج چلور نیمی میاشتی از موینی بشپری کری وی موج خپلو درسونو تی ادامه ورکول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خونزی دی لسم طولگی زده کون که ده. سهر وای د طالبانو په واکمنې دو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینی ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان ای اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي که دکتر او یا هم انجینر شم، خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبانو غواړو چې د ښوونې او روزنې معنی نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادهیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروان اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان پا خپلا پریکره که بدلون را نولینو ده خلکو لجدی خبرگونون سره به مخامخ شی او حتما خلق ده دوی پا ورانده دریگی پا کرده چه طالبان انجونو او حلکانو تا ده خونزی ده تک او ده درس پایلو اجازه ورکری.
ده پداس حال که ده چه لده ورانده ده بدخشان سیمویزو طالبان ویلی و چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي. پی پینځه دقیقې اونیز بحث د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. خو اوس مرزو کندهار ته په دې ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ سره مهاله د ترافیکي پیښو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او له ولسوالیو کندهار ته د خلکو او وسایطو تګ راتګ هم زیات شوی چې ورسره ترافیکي پیښې هم زیاتې سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې د وسایطو له زیاتېدو سره د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي ښار ته له لیرې پرتو سیمو زیات شمېر خلک راغلي چې د ښار ترافیکي اصول نه مراتوي او وسایط په بې احتیاطۍ چلوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله د یوې ترافیکي پیښې عیني شاهد دی.
ګڼه ګوڼه ډېره ورسره زیاته شوې ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې و. په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفر ښځه بیخي تر شپخانه پر ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسېدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندي لارې بیرته پرانیستل شوې چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د وسایطو ډېری چلو کې د ترافیکي اصولو سرغړونه او بې احتیاطي کوي. نوموړی له ترافیک پولیسو د ښاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمې چې پخوا د ولس پر مخ بندې وې اوس یې له سوي دي. ورسره سم ځینې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده چې د زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته کړي. د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډسپلین لپاره مهمه دا ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط وچلوو او په سي د نظام څخه مو خواهش دا دی چې دوی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمښت څه لیدل کېږي باید ترافیک دوی په دغه برخه کې پر هغه چوک کونو چې نسته ودروي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس حبزبی روغتون مسولان وایي دغه روغتون ته هر ورځ څوارلس تر دېرش پورې د ترافیکي پیښو قربانیان وړل کېږي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد او فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې دغه روغتون ته د ترافیکي پیښو یو سلو څلور دېرش ټپیان وړل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. پاینی باغ کې د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼې ګوڼې زیاتوالي بولي.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکي ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې امنیت سي په هغه کې د ترافیکو ازدحام زیاتېږي. او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ پنځه ترافیکي پیښې لرو چې یوه د فوت او څلور د مجروحیت.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکي پیښې تر ډیره د ټکسي موټرونو او دوه ټایره او درې ټایره موټر سایکلونو په واسطه رامنځته شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
څنګه یم؟ د لوګر ولایت څخه عادل کټور کروندر ډیر زیات خپه دي. پسلین رسیدلی دي لارې بندې دي او د خدای لپاره تایبان دا غواړم چې دغه لارې خوشي کړي او دا کروندګر ډیر زیات خپه دي. دلته هیله چې کوم چې دغه لارې خوشي کړي. خلک ډیر زیات خپه دي او لږې راویستي دي. بشره
زون نورګلای دی پکتیکا ولایت سړی څخه دی. ازادۍ رادیو لیاره یا افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پریږدم چې تاسو د زړه خوشحالي ته د دلای سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو. لا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده. او چې د هوټو د غوټو موسم را رسیدلای دی او دغه خلک هم د غوټو خسیلات ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بېوزر خلک دي. نو دغه خلک د غرونو ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک او شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لر نه شي نو ډېر عام او د ګناه خلک به ترې قرباني شي. او موږ دا مشکل لیدایي چارواکو سره شریک کړی ده. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلی دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته. نو د موږ هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه اراغونه د ماینونو څخه پاک کړي، تر څو زموږ خلک چې سمبولې په شپاړسم اوولسم تاریخ باندې په غوټو پیل کوي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ونیز پروگرام 25 دقیقه په څو شیبو کې اوریدل سي. تر هغه مخکې 2:30 بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه 2 سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. سلګونه معترضان په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل، او په دشت برچی سیمه کې هم لسګونه ښځو ورته مظاهرې وکړې. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبان ویلي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني استناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې وغړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایي اتباعو د وتلو مخه نیول شوې ده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استماع غونډه نن په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د آیدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري، او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 کلونو د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. کابل ته د طالبانو د راتګ درې اونۍ پوره شوې، خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به یې اعلان شي، خو پر دې اعلان دا د 2 ورځې تیریږي، خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنجشیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسېده. پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنجشیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسیږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو د بحث ته رابللی دي، د سیاسي چارو کتونکی داود مایار او د پوهنتون استاد او د چارو کتونکی ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میرحمت صافی دی. راته وایي چې ښاغلی مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دې پیل کو چې تاسو څه ګورئ؟ دغه د حکومت د جوړېدو چارې ولې ځنډېدلې دي؟ درېمه اونۍ وشو چې طالبان پر کابل واکمن شوي، خو لا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا همداسې په خپل ځای پاتې ده.
مدین څه پنې شک نشي چې کله په نظام کې تغیرات راځي او خلا راځي، نو دا خلا باعث دی کېږي چې د اجتماع یا د نظام مختلف ابعاد طویل مدت شکل متضرر کړي. دا کدی منا چې کله دیوا ورځ خلا راځي، دا بیرته مونږ په یوه ورځ کې نشو د کولای. یعنې دیوې ورځ لپاره میاشتې په کار دي چې مونږ بیرته د وضعیت نورمال حالت ته راشو. تمه دا کېدله چې په اوله اونۍ کې په 2-3 ورځو کې دا نظام اعلان شي او دې باندې باید عجله شوې وه. خو یو سلسله چالیسونه یا موانع دې مخکې کېدای شي چې مونږ هغه په فردي ډول کېدای شي یاد کړو، او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي هغه منبع ته وځي دي. خو موږ د تحلیل په شکل ویلای شو چې تورنه عمده در مانع چې د نظام د اعلان د ځنډ باعث ولا هغه څو مشخص مسایل کېدای شي. یو خو دغه د خارجي نیرو حضور چې کچېره د نیرو په افغانستان کې پاتې وای او په دې پښتون کې د نظام اعلان شوی وای، دلته د حاکمیت د سوال لاندې راتلو. داسې شکل نیو چې ګویا دغه نظام د دوی د شکل لاندې اعلان شو. نو دا یو منطق لري چې تر څو چې هغوی ته یو دشم تاریخ پورې هغه کومه ورځ مشخصه کړی او د هغې نه مخکې ووتل، نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کېدای شي هغې ته یعنې دغه کوم مشکلات چې ایجاد شول یعنې دې ارزش لري د هغې په بدل کې. یو بل مسله چې تفسیران پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسیونو په خصوص دا مسله مطرح کېږي، د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو منځ کې چې ده، چې خوشبختانه د طالبانو سیستم داسې ده چې د دوی د اختلافات چې ده فزیکي شکل نه نیسي، دوی یو عرف په خپل منځ کې لري دا مسایل په خپل منځ کې حل کوي. حال دا چې په تېر نظام کې چې کله یو عامر د یا والی هم تبدیل کېدو دا مسله به خشونت او غرض نظامی دفاعی سیستم تلاره خودی دی دا مسله عملا محسوس نده، خو کیدای شي دا مثلا د یو عامل د ځان دی
که یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي، څوک په دویمه درجه کې وي، څوک په دریمه درجه کې، اما دا تر اوسه تایید شوی نه دی. تاسو چې حالته یی دغه وضعیت لنګ دی ګوري دا بحثونه څومره محسوس دي؟
په دې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه. د طالبانو د وضعیت مسله یو مذهبي جریان دی، په دې کې د امتیازات یا کلچ مثلا دی بریا مومی د تقسیمات دوی د مبارزه دوری ورکول کی، دوی د قربانی دوری ورکول کی، او په زمن کې تقوا او فهم دا مسائل معیار دی. نو ما ویل چې یو عامل د زند د دوی درونی د کوم مسائل چی دی چې د باد محسوس کیږي نه مثبت پوینټ منده راځي چې دا فزیکی شکل نه نیسي. مثلا طالبان مې چې قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف د نظر یو طبیعي امر ده، خو خوشبختی د دوی پدې کده چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد پدې د قدرت او مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده. حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی پدې رادی پوزیشنو کې دا موقفونه وو چې ډېر خشونت طرف ته بلاړه، یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو د فکر کمې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده. دوی دغه کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې دا تیار شوی دی صرف د اعلان مسلې پاتې ده، چې ځکه د څو نور عواملو تشریح کما د کېدای شي د مسلې د اوږد توار شو.
بله،
د اعزاب و د سم مسله د خپله یو هغه ده، یو وختګیر مسله ده. دې باندې باید دی ډېر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سم ورکړو، د احزاب ته مثلا کوم افراد ته، هغه افراد چې مخکې تکرار شوي دي، نو دا خو یو بل چالش ده. رهبری ته سهم ورکړو که دوی اعضا و یا دوی که نور چې دغه پوه یو مناسب خلک دي دې ته سهم ورکړو چې دوی باندې مغه ده. خو د یو موضوع دلته تقریبا ثابته ده چې د اویا فیصد نه اضافه سهم به خپله تحریک وي او بیر څه به نور په مختلف ډول په اقشار باندې تقسیمېږي.
او په اخشارو کې معیار صاحب او بخی اخشارو کې هم دغه پخوانی چیرې چې دی تقریبا ډیر په حکومت کې پاتې وو، خلک یو څه ترې ناراضه دي، خصوصا خپل پلویان. مثلا که حزبونو ته وکتل شي اکثره پلویان د احزاب المشرانو نه شکایت کوي، وايي په تیرو دوه لسیزو کې دوی چې په مهمو څوکیو وو فقط ځان ته پاملرنه کوله، خپل کورنۍ ته نور ولستر پاتې وو. فکر کوي چې بیا د مغو څیرو راوستل ضرور دي او کنه دغه احزاب نوي څیرې نوي کډرونه هم لري؟
زه فکر کوم چې طالبان هم د نقطې ته لوي شي وي او دا تصمیم هم نه شوی ده چې کله د نظام اعلان شي تاسو به وګورئ چې د کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قوم د ادرس نه د از د ادرس نه د امتیازات خپل ځان ته خصي دي، خپل ځامن ته خصي. زه د رهبری مو تاسو پیژنو چې دای به رهبری سیستم په امتیازات کې وو، د ځامن به هم ډیپلوماټان وو، د دې حلقې نه به اضافه دوی اخوانه تلل. زه په دې مودې باندې اوس متيقن یم چې دا کسان به رهبری ته ناراضي که چیرې احزاب ته سهم ورکول کیږي، دا سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې به نوي چیرې داسې چیرې چې هغوی یعنی یو منفي د خیانت بکګراوند ونه لري. دوه بله نقطه چې دلته تر اوسه پورې واضح نه ده او دا مسله ډېره مهمه ده، اقوامو ته د سهم مسله. آیا دغه سهم اقوامو ته دی د تحریک نه د باندې خلکو ته ورکول کیږي؟ ځکه په تحریک اسلامي کې د ازبکانه قوي علما شته دي، حتی په اجرایه او په شورا او په شورا کې هلته تصمیم گیری کړي، د تاجکو نه دي، حتی د هزاره و نه دي. چې کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکولو بحث مطرح کوي، آیا باید د تحریک مختلف اقوام تصور کوي که تحریک د باندې، یعنی که چیرې دا مسله د تحریک د باندې مطرح کیږي، یعنی دا موضوع نور هم همشه،
یعنی مایار صاحب تاسو نظر داده چې همدغه بحثونه دومره پراخ دي چې راټولول ورځی نیسي، او ممکن همدال ستر لامل وي چې تر اوسه حکومت نه دی اعلان شوی. کور مودان مننه تاسو ته بیرته راګرځو. مایار صاحب، زموږ د خبرونې بل میلمه چې استاد ودیر صفای وو ټلیفون یې کار نه کوي، خو ښاغلی عبدالستار سعادت د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي استډیو ته وصل دی. سعادت صاحب ستړي مشي، ستاسو د هم غرمه په خیر وي. اوس چې طالبان وایي پنشیر هم ونیو او جګړه یې پای ته ورسوله، په افغانستان کې په رسمي ډول فکر کوي چې همدا به د جګړې د ټغر ټولېدو په معنا وي او کنه لا به هم ځینې ستونزې پاتې وي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو محترم اوریدونکو ته. اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو، یو هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه، او دا چې په راتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږیږي چې دا آیا نور لانجې هم راتلونکي جوړېدی شي یا نشي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې،
او سعادت صاحب دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه، دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنشیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان نه هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه، دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا یې نه ده تایید کړې. داسې وویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د ایسای د رئیس راتګ هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی، هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیش ننګول چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبانو سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول در کې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي، او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش دا ټول خصمانه حرکت و. یعنی هغوی چا ته صدمه رسوي طالبانو ته وایي، او نو دا طالبانو سره دوستی نه وه، دا یو ډول دښمني وه، او د دوه مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دکار
بله. او سعادت صاحب، بل بحث دا چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه، نن سهار بلاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستای خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي، بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یو یې پنشیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور یو دا وه چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنشیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید داسې یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګرانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي، د دوی دولت په رسمیت پېژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه یې فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه، حکومت یې ونیوه، اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره، او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي یو سپین میز پاتې دی. ټول حکومت خالي دی، حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول، د واک تقسیمول، هغه خلک چې باید راشي د یو عبوري مرحلې لپاره مسؤلیتونه واخلي، د هغوی مشخصول دا څه اسانه کار نه دی. نو د دغه څلور موردو چې دوه یې حل شوي دي، د دوه نورې خامخا وخت نیسي، اما فکر کوم اوس به لنډو ورځو کې د حکومت دغه اعلان چې جوړ بشي.
بله مننه سعادت صاحب، کور مودان را سره پاتې شئ. مایار صاحب، یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دي او حتی په کور بهر دي مطرح کوي، هغه دا ده چې د طالبانو مشر سره له دې چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لویه غونډه هم تر سره کړه، هم هیڅ یو انزور تازه راونوته، یو انزور چې رسنوي ته راووته هغه هم د دوه کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی و. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
د دین څخه په دې کې شک نشته دی، تاسو د خبرو په صحیح چې دا د ولس حق ده. خو څه ورته په دې کې هر جریان ځانته یوه ستراتیژي لري، برنامه ولري، امنیتي مشکلات به یې دغه شرایط مطابق به مخته، یعنی دوی په دې کې عامه افکار چې دي دغې نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. دیم سیوه نقطه ته په دې مورد کې اشاره وکم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول که په نور احزاب کې کله رهبری ته صدمه ورسي یا د منځه لاړ شي، د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځه ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډېره د اشخاصو یا د افراد موضوع ډېره مطرح نه ده، یعنی په دې کې که چېرې کوم تغییرات یا ضایع په رهبری کې امراضي د دوی جریان د بادشل کاله که مونږ ولیدل چې دوی څو ځله رهبری چینج شول، تغییرات که راغلل خو د دوی د جریان نور باندې پیاوړی و. نو یعنی د دوی د رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې انشاءالله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی دغه رهبری چې ده به حضور پیدا کړي او ملت پرې مطمئن شي.
بله، او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیله مندي څومره ده؟ اوس طالبان راغلل، افغانستان یې ونیو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي، سره له دې چې سعادت صاحب ویلي چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راتګ کابل ته یو ډول خصمانه چلند و. په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکې کړي پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکې کړي دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وای تللی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده؟ دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي، او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي، او دغه د ولس په شل کلنو حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځو شپږو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد دغه حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي خپله دولت د سوال لاندې راځي. اوس داسې یو سرتاسري فضا برابره شوې، او دا د افغانان دپاره هغه کسان چې دغه د سیاست په دغو الفبا باندې پوهېږي په دې باندې دې فرصت ته دې ارزش ته متوجه دي چې سرتاسري مسله دلته یو فضا جوړه شوې ده. او دغه حالت که چېرې پنځه کاله داسې انکشاف وکړي، نو موږ په مختلف عوادو کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. لدې څخه پس دوه نښې ته متوجه اوسئ چې یوه ورځ جنګ چې ده، اوس مثلا پنجشیر باندې د دوه درې ورځې جنګ و، په دې مصارفو موږ کولای شوی، یعنی که چېرې دا موضوع نه وای، د کابل او د کندهار سړک په دې پخ استاندارد شکل جوړ کړو. یعنی که چېرې موږ یعنی د موږ دغه مصارف په جنګي شکل لاړ نه شي، ځکه جنګي فضا دومره مصارف لري چې هغه داخلي امکانات باندې حتی ممکن نه ده. دا باید یو ډېر بخش ما همه به طرف ته متوجه شي. خو د پاکستان د استخبارات د رهبری راتګ په دې مورد کې سادات سره مخالف موافق کمه، واقعا چې دا یو خصمانه عمل دی. و حتی داسې تحلیل هم کېدای شي چې دوی راغلي و چې دوی باندې فشار واچوي چې کوم رهبران د افغانستان هلته دوی سره اوس چون لري، د هغې موقف په راتلونکي حکومت کې باید څنګه وي، یعنی د هغوی د نمایندګي مسله هم هلته ګویا مطرح شوي دي. او حال دا چې د مجاهد صاحب د خبرو مطابق دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتي بخش کې چې د افغانستان طرفه ګاونډیان بخصوص پاکستان ته څه مشکل جوړ نه شي، دې مسله باندې تبصره شوې. خو اصلي مسایل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوي نه دي، ډېر واضح نه دي. لدین صاحب، یو موضوع دا دلته ډېره مهمه ده، د پنجشیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسله حل شوه. که چیرې د پنجشیر مسله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای دا مسله انکشاف کو و افغانستان لسګونه نور کلونه بحران طرف ته سلخانه جنگی طرف ته سلم خوشبختانه چې دا مسله حل کوله اوس بله اوس فضا دې ته برابر شوی ده که چیرې موږ د فرصت نه استفاده وکړو یعنی اوس ظاهرا د کوم جدید چالش لیدل کیږي نه صرف یو تشویش دلته ده لودین صاحب چې د پاکستان خارجی سیاست در افغانستان مقابل که متضاد دهید به نظام پذب دهیمیست یه دکتر نجیب در وقت نچه کم نظامون افغانستان که جور شوید طالبان و پشتون پر نظام پاکستان و سر مخالفت کلید او در غیر خراب اول و کوشش کلید در غیر تداوم مانه گردیدلید
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې را نغلل د امریکا تر چتر لاندې را نغلل هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی پاکستان سره هم نه جوړیږي فکر کوي د طالبانو په لیکو کې به داسې ورتیاوي پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغرې ووهي اوس خو ممکن مجبوریت و په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلود د اوسېدو ممکن هر غونډه هیواد کور سره مرسته کړي وای پاکستان او طالبان ورته لبای کوي وای اما اوس چې دوی په افغانستان کې یو پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي فکر کوي ورته به ولري چې پاکستان سره هم ډغری وای او خپل حقونه ترې واخلي
زه په دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست حملهي شکل نه لري اکثر دفاعي شکل یې درلودو د پاکستان سیاست دسته چې د افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي نجیب مقابل که مجاهدین به مجاهدین مقابل که طالبان به طالبان مقابل که امریکایی سیستم سپورت کن دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کن دایش ور سپورت کن اوشت یعنی دی دوی هدف دا نده چه او سیستم قدرت دورسهی دا دیگر حمایت رو کن دی دوی هدف دا دایی چه دا که کم تداوم دی نظام شده چه دا به رفا باید که به افغانستان که به مملکت که به رفا باید که دوی دی دغه تداوم مخاونیسی دغه نظام 15 کاله یا 10 کاله در دوام ونه که اوس که چیره طالبان سیستم ترازی کنه دی پاکستان اگر خصمانه سیاست به طالبان مقابل که دوی چه دوی مقابل که حتی ما تشویش درلوده چه دی پنجشیر جبهه سپورت کی که دیشی کده ایمید او یا مثلا دیت مقابل که دایش سپورت کی یا یو بدیل پیدا کن
کور موادان
چه دوی بدر تلاش کی
ډیره مننه مایاسب سلامت او سعادت صاحب د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوي ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او هم شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړي وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس به ځان د حکومت په آینه کې ګوري
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه دا تاسو ته وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشتی فصیح الدین کاله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو نو د دوی خبر هم داره چې کله د افغانستان د بیلابیلو قومونو رنګ پکې وي د مذاهبو وي نو همدا ټول شموله دی اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي مثلا د طالبان نه به هر نور کوم سیاسي جریان نه دوی ته باید ځای ورکړل شي زه فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي بلې او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې غوی راشي مګر حتمی نه ده چې مونږ دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي کمزوري رامنځته کوي افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي نو زه فکر کوم چې بلې او طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي مخکې چې ما وویل دغه دلیل دې چې دوی ډېر زیات فکر پکې کوي رائے پی اخلي د خپل منځي هغه هم دا شرایط دوی غواړي هغه د خپل د تاریخ سره سم ټول شموله حکومت را منځ
بله او دا به فکر کوي چې لنړۍ سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه څیرې چې په تیرو دوو لسیزو کې مطرح وي د حزبونو مشران سیاسون نړۍ له طالبانو غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله عبدالله، د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر، نړۍ به فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم ونډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
داسې که چیرته یو نیم کال مخکې یا دوه کاله مخکې د سولې پروسه کامیابه شوی وای او پخوانی نظام حفظ وای د ځینو تعدیلاتو سره، بیا بلې و دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما هلته جنګ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غني په څنګ کې ودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ چې کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګه وکړه، تر اخرو شېبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړې، نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته دوی د شک په سترګه ګوري چې بېرته یې طالبان د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخکې کېښودل شي، په نهایت کې چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغسې یو ائتلافي جوړښت ته غاړه کېښودل، زه فکر کوم طالبان به ډېر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د هغوی له زاویې نه. دوی به په همدې منطقې په همدې سیمه اتکا وکړي او د طالبانو برداشت او تحلیل داری چې دا ځل غرب نه شي کولی طالبان پرېږدي، او زمونږ برداشت هم داری چې په نهایت کې همدا متحده ایالات همدا روپایي ټولنه دوی به د طالبان نظام په رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی شنه باید لږ دره پراخه کړي، مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره مست دوی وایي پخلا دي هغه باید ومني، او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږدي، داسې یو نظام بنیاد کېږدي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلق منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخلې او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې سلا شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف کړی کی.
بله او سعادت صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او دغه راز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح کړ همدا هم پکې راضي یا یو شرط دی طالبانو ته چې چیرته غواړي لویدیزم په رسمیت وپیژني نو دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکړي، هغوی ته شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیزی په رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمې هیوادونه کولای شي د لویدیزو هیوادونه د ملاتړ ته شډکه کړي؟
مخکې معیار صاحب یو څه ته اشاره درلودله، د جنګ مصرف باندې وغږېده. فکر کوم چې دلته غربیانو ډیر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل یې دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلاقیت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملاماته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه $4 میلیارد په افغانستان کې تنا د ګمرکاتو عواید دي. که چېرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه ګذاري وکړي، هېڅ د غرب مرسته ضرورت نشته، ځکه د افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده $6 میلیارد باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف زښ ډېر دی. زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان $6 میلیارد په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي او دا $6 میلیارد دوی اسانه پیدا کوی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي اسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
سلامات چې بس چې بے پای ته رسیدلې، ډېره مننه ښاغلی سعادت له تاسو نه، له بل میلمه ښاغلی داوود مایار نه. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته ورسېده.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوزې جانانه لات بل ډول دي، خورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شام ماتشی